السلام علیکم، ستړي مشه. وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. وړاندې د ازادي رادیو په دغه پروګرام کې اورئ. د کابل په هوایي ډګر کې د امریکایي عسکرو او افغانانو تر وژل کېدو وروسته د امریکا ولسمشر جو بایدن د دغو انتحاري بریدونو د عاملینو څخه د غچ اخیستلو ژمنه وکړه. هغه چا چې دا برید ترسره کړی او هر هغه څوک چې امریکا ته زیان رسوي، په دې دی پوه شي چې موږ به ونه بخو او موږ به هیر نه کړو، موږ به تاسو ومومو او حساب به درسره وکړو. د پیښې عیني شاهدان وایي چې بریدونه خورا قوي وو. د نړۍ ګڼو مشرانو له هغې ډلې د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن دغه بریدونه وحشیانه بللی دي. د نړۍ مشرانو ژمنه کړې ده چې له افغانستان څخه به د خلکو د رایستلو ماموریت همداراز دوام پیدا کړي. نور مسایل هم لرو، خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه واورئ. د مهمو خبرونو سرټکی. د بریتانیا صدر اعظم وایي د کابل په هوایي ډګر کې له انتحاري بریدونو سره سره به له افغانستان څخه د خلکو د ایستلو بهیر دوام وکړي. پر کابل ښار د طالبانو د ولکې له ټینګېدو وروسته د هغو افغانانو شمیر خورا زیات شوی چې د سپین بولدک له لارې پاکستان ته ځي. او یو شمیر نورو هیوادونو له هغې ډلې کاناډا، پولنډ او هنګري پرون اعلان وکړ چې د کابل له هوایي ډګر څخه د خپلو اتباعو افغانانو د ایستلو بهیر بشپړ کړی. پوره خبرونه. د بریتانیا صدر اعظم وایي د کابل په هوایی ډګر کې له انتحاري بریدونو سره سره به له افغانستان څخه د خلکو د ایستلو بهیر دوام وکړي. بوریس جانسن د کابل د هوایی ډګر انتحاري چاودنې وحشیانه تروریستي حملې وبللې. د چې د خپل هیواد د حکومت د بیړنۍ کمیټې غونډې ته خبرې کولې، وویل له بده مرغه د امریکا د پوځ سرتیري او همداراز ګڼ افغانان په دې برید کې وژل شوي دي. د چهارشنبې پر ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن هم ویلي و د اگست 13 نیټه د امریکایي پوځیانو د ماموریت له پای ته رسیدو وروسته به هم هیواد د امریکایانو او هغو افغانانو ایستلو ته دوام ورکړي چې ژوند یې په افغانستان کې له خطر سره مخ دی. کاناډا، پولنډ او هنګري پرون اعلان وکړ چې د کابل له هوایي ډګر څخه د خپلو اتباعو او افغانانو د ایستلو بهیر بشپړ کړی دی. د فرانس پریس خبری آژانس د راپور له مخې د کاناډا د دفاع وزارت استازي جنرال وین ایر پرون پنجشنبه د خپل هیواد ماموریت بشپړ وباله. د کاناډا دفاع وزیر هرجت ساجن هم په یو ټویټ کې لیکلي چې کاناډایي ځواکونو د څه باندې 3200 افغانانو په ایستلو کې مرسته کړې ده. هنګري هم پرون ویل خپل ټول اتباع له افغانستان څخه ایستلي دي. د هنګري د دفاع وزارت ویاندوی تیبور بینکو په بوداپست کې یوې خبری غونډې ته وویل تای وای زموږ سرتیرو 540 تنه وېستل، 540 تنه هنګاریان، امریکایان، اتریشیان او افغانان. موږ توانې دوه چې د هنګری ټول اتباع خپل هیواد ته راولو. لبلی خوا پولند وایي له افغانستان څخه د خپلو اتباعو او هغه افغانانو چې دوی باید ایستلي وای ماموریت بشپړ کړی. پولند په 440 الوتنو کې د 930 افغانانو په شمول تر 1100 ډیر کسان ایستلي دي. هندی رسنی وایي طالبانو د هغو 130 تنو افغان سیکانو او هندوانو چې غوښتل یې په هند کې په مذهبي مراسمو کې ګډون وکړي مخه نیولې ده. د افغان سیکان او هندوان د پنجشنبې په ورځ په ډیلي کې د خپل مذهبي پیشوا سری ګورو تیګ بهادور د زوکړې په 400 مکلیزه کې د ګډون لپاره هند ته روان و چې مخه ونیول شوه. د هند په پلازمینې ډیلي کې د ګوردوارې مسؤول پرتاب سنگ چې اصلا افغان دی وویل د نړۍ له بېلابېلو سیمو ډیر خلک دې مراسمو ته راغلل، خو له بده مرغه په افغانستان کې طالبانو اجازه ورنه کړه چې افغان هندوان او سیکان په خپلو دغو مذهبي مراسمو کې ګډون وکړي. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. اماراتي چارواکي وایي کله چې طالبانو کابل نیولی، 28 زره تنه له افغانستان څخه متحده عربي اماراتو ته راوستل شوي دي. هغه افغانان چې لویدیځو هیوادونو ته بیول کیږي ډېر یې لومړی متحده عرب اماراتو، قطر او بحرین ته استول کیږي. د بریتانیا د میل ورځپاڼې د راپور له مخې د متحده عرب اماراتو چارواکي وایي په 28,000 تنو کې چې دغه هیواد ته راوستل شوي 2,000 د بریتانیا او 9,000 د امریکا له لوري هلته رسول شوي دي. د طالبانو لاسته د کابل تر لویدو مخکې 8,500 تنه متحده عرب اماراتو ته رسول شوي وو. په همدې حال کې قطر ویلي چې تر اوسه پورې له افغانستان څخه د څه باندې 30,000 تنو په لیږدولو کې مرسته کړې ده. پر کابل ښار د طالبانو د ولکې له ټینګېدو وروسته د هغو افغانانو شمیر خورا زیات شوی چې د سپین بولدک له لارې پاکستان ته ځي. ډی پی ای خبري اژانس په چمن خارجي کې د پاکستان د یو سرحدي چارواکي په قول ویلي پخوا به د ورځې نږدې 4,000 افغانان له دې لارې پاکستان ته تلل، خو روانه اونۍ له دې لارې د ورځې 3,000 زیات افغانان پاکستان ته اوړي. دغه پاکستاني چارواکي چې نه یې غوښتل نوم یې واخیستل شي، همداراز ویلي ویره ده چې پاکستان ته د تلونکو افغانانو شمیر نور هم ډیر شي. د دا هم ویلي چې د افغانستان غاړې ته د ماشومانو پر شمول ډیر شمیر افغانان د خپلو کورنیو له غړو سره انتظار دي. او د افغانستان د کامیر خصوصي هوایي شرکت درې مسافري الوتکې ایران ته تللې دي. د ایران د هوایي چلن ادارې ویندوی محمد حسن زیبخش پرون وویل د کابل پر هوایي ډګر د تروریستي برید د احتمال په اړه له خبرداري وروسته د کامیر هوایي شرکت خاوند غوښتنه وکړه چې خپلې یو شمېر الوتکې به د ایران هوایي ډګرونو ته ولیږي. د زیبخش په وینا تر اوسه پورې د کامیر درې الوتکې د ایران په هوایي ډګرونو کې کېناستې دي. د ده په وینا په دغو الوتکو کې سپرلی نه وه. د چهارشنبې په ورځ په کابل کې امریکا سفارت له خپلو اتباعو وغوښتل چې د کابل نړیوال هوایي ډګر ته ور نشي، ځکه چې پر دغه هوایي ډګر د تروریستي حملې خطر شته. نیوزیلند، بریتانیا او استرالیا هم خپلو اتباعو ته د ورته خطر خبرداری ورکړی وو. له دې خبرداریو څو ساعته وروسته پرون د کابل د نړیوال هوایي ډګر مخته په دوو انتحاري چاودنو کې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله واوښته. رازو د پروګرام لومړی مطلب ته. د امریکا ولسمشر جو بایدن ویلي امریکا به د کابل د پرونیو چاودنو عاملین پیدا او سزا به ورکړي. ولسمشر بایدن په سپینه ماڼۍ کې خبرې کولې او دغه پیښې په کلکه وغندله. هغه چا چې دا برید ترسره کړی او هر هغه څوک چې امریکا ته زیان رسوي په دې پوه شي چې موږ به ونه بخو او موږ به هیر نه کړو، موږ به تاسو ومومو او حساب به درسره وکړو. زه به په هر ګام سره له خپلو خلکو او ګټو دفاع وکړم.
How defend our interests and our people with every measure.
بایدن هغه امریکایي سرتیری چې په پرونی پیخه کې وژل شوی د اتلانو په توګه یاد کړل او وی ویل چې دوی په یو خطرناک ماموریت کې د نورو د ژغورلو لپاره ځان قرباني کړ. د امریکا لوړپوړو پوځي چارواکو ویل پرون ماخام د کابل هوایي ډګر یوې دروازې ته نږدې په دوو انتحاري حملو کې لږ تر لږه 14 امریکایي عسکرو وژل شول او 15 تنه نور ټپیان شول. په کابل کې د پرون ماخام په چاودنو کې د لږ تر لږه 60 تنو ملکي افغانانو د وژل کېدو راپور هم ورکړل شو. د اسوسییټډ پریس په وینا یو سلو درې څلوېښت نور ملکي وګړي ټپیان شوي هم دي. د داعش د خراسان څانګې په یو بیان کې وویل چې د دوی یو انتحاري بریدګر افغان ژباړونکي او د امریکا د پوځ همکاران په نښه کړل. ولسمشر بایدن وویل دا ترهګریز برید به متحده ایالات له هغه هوډه شاته نه کړي چې زرګونه امریکایان او له خطر سره مخ افغانان له افغانستانه راباسي. د ده په خبره دغه عملیات به دوام پیدا کړي. د متحده ایالاتونو ولسمشر وویل په تیرو 12 ورځو کې له 100,000 څخه ډیر خلک له افغانستان څخه ایستل شوي دي. بایدن چې د اگست 1 مې له افغانستان څخه د امریکایي ځواکونو د وتلو وروستۍ نیټه ټاکلې وایي پراتونکو څو ورځو کې د وتلو ماموریت بشپړولو لپاره کافي وخت شته. په کابل کې پرونی انتحاري بریدونه داسې وخت وشول چې په زرګونو خلک د شاوخوا دوو اونیو راهیسې د هوایي ډګر د دروازو شاته راټول شوي او له افغانستان څخه د وتلو هڅه کوي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
بیا هم د کابل د پرونیو حملو په ارتباط باندې راپور لرو. د کابل په هوایي ډګر کې پرونی حملې چې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې له پراخ غبرګونو سره مخ شوي. په ځینو راپورونو کې ویل شوي چې داعش ډلې د دغو بریدونو مسؤلیت منلی دی. تر دغو بریدونو مخکې امریکا او نورو هیوادونو د دې ډول بریدونو د احتمال په اړه خبرداری ورکړی وو. اسمت ساروان او نور جزئیات.
د کابل په نړیوال هوایي ډګر کې پرونی حملې چې باور کېږي انتحاري بریدونه وو له پراخ غبرګون سره مخامخ شوي. د راپورونو له مخې په دې بریدونو کې لسګونه تنه وژل شوي یا ټپیان شوي دي. د امریکا د متحدو ایالاتونو د دفاع وزارت ویندوی جان کربی په یو بیان کې ویلي چې په دغو بریدونو کې یو شمېر امریکایي پوځیانو ته هم مرګ ژوبله اوښتې ده. د دا بریدونه پیچلی او ناوړه وبلل. له بلې خوا امریکایي چارواکو اسوسییټډ پرس خبري اژانس ته ویلي چې د امریکا څو تنه سمندري ځواکونه په دغو بریدونو کې وشل شوي او یو شمېر نور ژوبل دي. دواړه بمي بریدونه د هوایي ډګر د یوې دروازې مخته شوي چې زرګونه کسان هلته له هېواده د وتلو په تمه راټول شوي وو. د پیښې یو شاهد رویټرز خبري اژانس ته ویلي
مردم خو بسیار زیاد ادخل هیچ کنه یک چهار تا پنج تا نفر که من دیدم بسیار قوی انفجار بود که نیمه در بین هم افتاد نیمه در بیرون افتادن و در کراچی انتقال دادیم زخمی را کمیال مکمل کل لباس هایم خونو کن پاشد.
طالبان ویلی دا بمی بریدونه چه ملکی وگری پا نخکری پا کلک غندی. تر دې بریدونو مخکې امریکا او متحدانو یې له ملکیانو غوښتي وو چې له هوایي ډګره ووځي، ځکه چې د داعش ډلې له لورې د بریدونو احتمال شته. پرونی بریدونه د نړیوالو له عکس العملونو سره مخامخ شوي دي. د بریتانیا صدراعظم بوریس جانسن د کابل د هوایي ډګر انتحاري چاودنې وحشیانه تروریستي حملې وبللې. د چې د خپل هیواد د حکومت د بیړنۍ کمیټې غونډې ته خبرې کولې وویل له بده مرغه د امریکا د پوځ سرتیری او همداراز ګڼ افغانان په دې برید کې وژل شوي دي. جانسن وویل دا یوه وحشیانه تروریستي حمله وه. د کابل په هوایي ډګر کې یو لړ حملې د خلکو په ګڼه ګوڼه کې وشوې چې په ډېره خواشنۍ د امریکا د متحدو ایالاتونو غړي پکې ووژل شول او ډېرو افغانانو ته هم مرشوبله واوښته. موږ د امریکا له متحدو ایالاتونو او افغانانو سره خواخوږي کوو. له بلې خوا د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل وویل چې د دغو بریدونو په اړه مخکې تر مخکې خبرداری ورکړی شوی و. دې وویل دا وایي موږ تر اوسه پورې د دې برید د ټولو جزئیاتو په اړه نه پوهیږو. تروریستانو هغه کسان په نښه کړل چې د هوایي ډګر په دروازو کې وتلو ته انتظار ول. دا خلک د امنیت او آزادۍ په تمه ول. دا په یوه کړکېچن حالت کې ناوړه او ترخه حمله وه. زه د قربانیانو او د هغو د خپلوانو په اړه فکر وړی یم. ملګرو ملتو پرون د کابل د هوایي ډګر پر حملو غبرګون وښود او د قربانیانو له کورنیو سره یې خواخوږي څرګنده کړه. د سرمنشي ویندوی سټیفن دوجاریک وویل ما د ملګرو ملتو له سرمنشي سره چې د افغانستان په تېره بیا د کابل د هوایي ډګر روان وضعیت په ډېره اندېښنه تعقیبوي خبرې وکړې. دا تروریستي حمله چې یو شمېر ملکي وګړي پکې ووژل شول یا ژوبل شول غندي او د قربانیانو له کورنیو سره ژوره خواشیني څرګندوي. دا پیښه په افغانستان کې د وضعیت بې ثباتي ښیي. ټاکل شوی ده چې له افغانستان څخه د امریکایي پوځیانو د وتلو بهیر د سې شنبې په ورځ چې د اګست یو دیرشمه ده بشپړ شي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9400 1900 او 15090 مندل شي.
ازادي رادیو ته غواګیاست. اوس هم د افغانستان په اړه د لویدي ژمدباتو تبصری له احمد شیبر اورو.
کرسچن ساينس مانیټور رسپانه لیکي له افغانستان د امریکا د وټولو مسأله مهمه نه ده، مهمه لدی هواده د وټلو بڼه ده چې له همدې کبله د متحد ایالاتونو متحدان له اروپا تر منځنی ختیځ او آسیا دا له اندېښنو ډکه پوښتنه کوي چې تر څه بریده د خپلو مهمو امنیتي ګټو په برخه کې پر واشنگتن اعتماد کولی شو. ورسپانه ویلي کې د دې هیوادو د اندېښنو اصلي سبب دا جګړه ده چې دوی لسیزې دوام وکړ، ناټو او شریکان پکې شکیل شول او په څو اونیو کې د متحد ایالاتونو له یوې پرېکړې سره پای ته ورسېده، داسې چې امریکا له خپل لوري د وتلو مهالویش وټاکه پرته له دې چې له خپلو شریکانو سره ډېرې مشورې وکړي. کرسچن ساينس مانیټور ویلي کې دا څرګنده ده چې د بایډن اداره ټینګار کوي چې له افغانستان وتل یوه ځانګړې قضیه ده، له یوې دوامدار جګړې بهر کېدل دي. او د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سولیوان ویلی دی چې د واشنگتن اړیکې له پخوانیو شریکانو سره سپیڅلې دي. تاکل شوی ده چه راتلون که اونه ده اگست تر یو دیر شمی طول امریکای سرتیری لافغانستان ووزی. دلویدیز بل ورسپانه وال استریت جورنال پا دیاره لیکی راتلون که اونه چه طول امریکای سرتیری لافغانستان ووزی لش تر لشه یو امریکایی تا پده غیوات کشا کوی. مارک فریرکس چه پروسش کال افغان ملی شو برم تکر. ورسپانه لیکی طالبانو په تیرو دوه لسیزو کې دلویدیز یو شمیر کسان برم تکړی دي، خو داسې باور دی چې ښاغلی فریرکس به وروستی یو وي چې دې ډلې چې اوس پر افغانستان واکمنه ده نیولی وي. وال ستریت جورنال لیکي د فریرکس کورنۍ پر ولسمشر بایډن فشار راوستی دی چې موافقه ترلاسه کړي او د ملکي چارو دغه انجینیر را خوشې کړي. ورسپانه بیا د فریرکس د خور چارلین کاکورا خبره راخیستې ده چې وایي ولسمشره تاسو ویل چې هر امریکایی چې غواړي کور ته راشي هغه به تر کوره رسوم، نو د دې ورور هم خوندي تر خپله کوره ورسوه. پر کابل د اګست پر 15 د طالبانو تر واکمنۍ را وروسته په لسګونو زره بهرنیان او افغانان د حامد کرزي هوایي ډګر له لارې وتلي دي. جنو هیوادونو تقریبا خپل ټول خلک ایستلي دي. انډیپنډنټ ورسپانه لیکي پولنډ لومړی اروپایي هیواد شو چې له افغانستانه د خلکو د ایستلو چارې پای ته ورسولې. دې ورسپانې د پولنډ د بهرنیو چارو د مرستیال وزیر مارسن پریشډیچ پرونی خبره اقتباس کړې ده چې وایي پولنډ د خپلو ډیپلوماتانو او پوځیانو ژوند نور په خطر کې نشي اچولی او خپله وروستۍ ډله هم له افغانستانه وایستله. بل ورسپانه ګارډین بیا د بریتانیا د صدراعظم بوریس جانسن په وینا لیکي له افغانستانه د بریتانیا د ایستلو ماموریت په بشپړېدو دی او غوس اکثریت هغه افغانان چې له شرایطو سره سم و له افغانستانه ایستل شوي دي. بوریس جانسن پرون دا خبر هم وکړه چې دا لومړی پړاو دی او که چېرته اړتیا وه د اګست تر یو دیرشمې وروسته به هم که د طالبانو موافقه یې ترلاسه کړه یو شمېر کسان وباسي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماخام تر 2 بجو پورې په بیلابیلو ساعتونو کې په لنډو چپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو چپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 او یا 49 9000 470 ولزره 970 او 15000 نوي مندل شي.
ازادي رادیو ته غوښتست په داسې حال کې چې د نړیوالې ژغورنې کمیټه په افغانستان کې بیړنیو بشري مرستو ته د هیوادونو د پاملرنې غوښتنه کوي. د امریکا متحده ایالاتونو اعلان وکړ چې له افغانستان سره به بشري مرستو ته دوام ورکړي. امریکا له دې سره سره له افغانانو سره د بشري مرستو د دوام ژمنه کوي چې طالبان یې د بندیزونو په لیست کې دي. نور حال په دې راپور کې
د نړیوال شورنې کمیټه خبرداري ورکوي چې د نړیوالو پام د کابل هوایي ډګر ته اوښتي، خو لکونه افغان شخصي او نجونی چې فوري بشري مرستو ته اړتیا لري له یاده وتلي دي. د کمیټې چې مرکز یې په لندن کې دی د پنجشنبه په ورځ وویل د نړۍ مشران باید د افغان ښځو او نجونو فوري اړتیاو ته پام وکړي او بشري مرستې ور ورسوي. د نړیوالې ژغورنې کمیټې مرستیالي او د پروګرام رئیس الینور راکس وویل دوی پوهیږي چې د بحران په ترڅ کې د ښځو او نجونو خلاف تشدد سیاسي شي او اوس چې په ټول افغانستان کې یو غیر یقیني حالت واکمن دی، د نړیوالې ژغورنې کمیټه اندیشته لري چې د ښځو پر ضد به تاوتریخوالی ډیر شي او همداراز به د ماشومو نجونو ودونه ډیر شي. د همداراز ویلي حاضر دمه د هغو کسانو چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري په سلو کې 50 نجونې او ښځې دي، خو د نویو بې ځایه شویو د شمېر له ډېرېدو سره به سږ کال پر دې 500,000 نورې هم ډېرې شي. د نړیوالې ژغورنې د کمیټې د مرستیالې په باور د هغو افغان ښځو او نجونو شمېر چې بیړنیو مرستو ته اړتیا لري شاید تر هغه څه خورا ډېر وي چې دوی فکر کوي. له بلې خوا د امریکا د خزانې وزارت وایي د هیواد د طالبانو له لوري د کابل له نیول کېدو وروسته هم افغانستان ته بشري مرستې جاري ساتي. د رویټرز خبري اژانس د راپور له مخې د متحدو ایالاتونو د خزانې وزارت یو چارواکي د پنجشنبه په ورځ وویل د ولسمشر جو بایډن اداره په وروستیو ورځو کې په افغانستان کې د بشري مرستو له رسوونکو سره په تماس کې ده چې پر طالبانو د امریکا له بندیزونو سره سره بشری مرستو ته دوام ورکړي. د همداراز ویلي اقدامات کوي چې بشری مرستې په داسې ډول ورسیږي چې د افغانانو په ګټه وي. د امریکا د خزانه وزارت دغه چارواکي چې رویټرز خبري آژانسي نوم نه یاد کړی زیاته کړی چې بایدن پر دې موضوع د چهارشنبې په ورځ د اوسترو صنعتي هیوادونو له مشرانو سره هم خبرې وکړې.
ازادي رادیو سره پر ټویټر ملګری سي او د افغانستان او نړۍ له تازه معلوماتو خبر سي. د ټویټر پته ده @ازادي_رادیو.
کابل بے واکمنه ده. طالبانو دا ښار د اگست په 15مه ونیو، خو تر اوسه داسې اداره نشته چې د پلازمینې چارې مخته یوسي. که دا وضعیت همداسې روان وي څه به وشي؟ د ولسي جرګې له غړي کمال ناصر اصولي څخه به واورو.
افغانستان کې د دولت حداقل د موقت دولت ایجاد ته ضرورت دی او په عاجله توګه. دا اوس هم په کابل کې بعض اشخاص په دندو ګمارل شوي دي، اما منبع نه ده معلومه چا ګمارلي دي. آیا کومه شورا موجوده ده؟ شورا ورته وایي چې تاسې لاړ شئ. کوم رسمي سند شته؟ مسؤلیت موجود دی؟ تر اوسه پورې هیڅ داسې نوه مسائل نشته دي. که دغه حالت دوام وکړي، ګورې دلته تنها موقت امن نه دی، موقت نظم نه دی. دلته زموږ د افغانستان د دولت د جوړښت په خاطر باندې همسایه ممالک یو د بل سره ویني. زموږ د دولت د جوړښت په جوړښت باندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر د روس سره، د امریکا سره، د اروپایانو سره مباحثات کوي. دلته زموږ نور هغه مسائل چې زموږ شان او غرور دی هغه یو نو د سوال لاندې راځي. بنان موږ زر ادارې ته ضرورت لرو تر څو وکولی سو چې موږ افغانانو ته ثابته کړو چې موږ مستقل دولت یو.
څه شی دې باید شوي دي چې یو دولت ژر تر ژره ایجاد نشي؟
ګورئ، زه زما په اند باندې لا تر اوسه امکان لري د طالب مشران په دې فکر او باور وي چې که د امریکانو د یو دیرسم د اګست چې دوی یادوي د امریکا د مطلق وتلو پورې موږ داسې یو دولت دلته اعلان کړو چې هغه دنیا خوښ نه وي، هغه افغانانو خوښ نه وي، او بدبخت خدای نه خواسته داسې یو جنجال ته زمینه مساعده نه کی، نو دنیا ته تیار دلته حضور لري. بیا به زر مخ را واړوي دوی ته چې تاسې څه کوئ، ولې داسې کوئ، جفا کوئ. زه فکر کوم یوه خبره دا ده. دوهمه خبره دا ده چې تر اوسه پورې د طالب مشران په خپل منځ کې هم ځینې کوچني او غټ اختلافات لري. د یوې منطقې نه اشخاص راځي، امنیتي سکتور ټول سرپرستان ګمارل کیږي. د ځینو نورو منطقو مشران ورته وایي چې دا زما د منطقې خلک هم باید حضور ولري. دا دوهم جنجال چې د دوی ترمنځ دی. دریم جنجال د افغانستان د سیاسیونو سره دی. دوی د شمال د ځینو مشرانو سره لیدلی دي، کوچني هغه ټول مشرانو سره چې موږ باید په دغه کې حضور ولرو په راتلونکي دولت کې. په هغه باندې هم ځینې فکرونه شته دي.
د ولسي جرګې له غړي کمال ناصر اصولي سره مو د ازادي راډیو مرکه واورېده. اوس هم د کانکور د اول نمرې سلګۍ باران په اړه باندې تاسو ته یو راپور لرو. د سګنی کانکور د ازموینې اول نمره سلګۍ باران وایي نجونې د خپلې راتلونکي ته نه ناهیلې کیږي، ځکه چې د طالبانو مشران ژمنه کوي چې نجونې به پرېږدي چې خپلو زده کړو ته دوام ورکړي. خو پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو سره ډېرې نجونې دې ته اندېښمنې دي چې وبه کولی شي لوړې زده کړې وکړي که څنګه. تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې د افغانستان ځوانانو په تېر نجونې د خپلو زده کړو د حق له لاسه ورکولو په اړه اندېښمنې دي. د کابل له ولایت سلګۍ د کانکور په ازموینه کې لومړی مقام خپل کړ. دا د محمد اکبر خان پامیر له لیسې نه د 325.1515 نمرو په خپلولو سره وتوانېده چې د کابل طبي پوهنتون ته لاره ومومي. سلګۍ په داسې حال کې دغه مقام ته ورسېده چې په افغانستان کې ډېری پوهنتونونه او د لوړو زده کړو بنسټونه تړلي او ځوانان یې اندېښمن کړي دي. دا وایي ځوانان او نجونې دې ناهیلې کېږي نه، او خپلو هڅو ته دې دوام ورکړي.
نجونې دې خپل راتلونکي ته نه ناهیلې کېږي. انشاءالله داسې د دوی مشران کومې خبرې کوي که چیرته دا په عمل کې وښيي نو دا لرې نه ده سه هر څه کېدونکي دي، او انشاءالله راتلونکی به روښانه وي. په هغه صورت کې به روښانه وي چې موږ ټول کار وکړو، او دوی چې دا کومې وعدې ورکوي دا به د عملي کړي. زمنګ د پانتونو سادان د تشويخ سي او د تقدير سي باید خارج تلار نسی نور ملکونو تلار نسی نو په صورت کې کیږي چې موږ راتلونکي ته هیله ولرو.
سلګي په داسې شرایطو کې چې ډېر ځوانان راتلونکي او لوړ زده کړو ته خوشبینه نه دي، باوري ده چې هسي نه ځای کیږي. دا وایي د طب لوستلو سره غواړي خپلو خلکو ته خدمت وکړي چې اړ نه شي د درملنې لپاره بهر ته ولاړ شي. دا سره له دې چې هیله منده ده هیواد به بیا تیرو ته نه ورستنیږي، خو وایي که د لوړو زده کړو چاپېریال پرې تنګ شي له هیواده به بهر زده کړې وکړي. په ورته وخت کې طالبان وایي د ښځو د زده کړو پر وړاندې هیڅ خنډ نشته او د یو منظم پروګرام په اساس کولی شي خپلو زده کړو ته ادامه ورکړي. د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد آزادی راډیو ته وایي
خوندو پر وړاندې باندې د مکاتبو د تحصیل دروازې خلاصې دي، خو البته موږ تاسې لږ باید صبر وکړو تر څو یو سیستم په وجود باندې راسي او یو چوکاټ معلوم سي او منظمه پالیسي جوړ سي. د هغې له مخې څخه بیا خوندې او ورونه ټول د یو منظم سیستم او چوکاټ له مخې څخه خپل تحصیل ته دوام ورکوي. په دې اړه باندې کومه ستونزه نشته انشاءالله.
د ازموینې د ملي کمیټې د معلوماتو له مخې د سګني کانکور په ازموینه کې 200,000 داوطلبو ګډون کړی و چې 15% بریالي شوي دي.
مشته د خپل سیمې د وضعیت په اړه وایست. د ازادي راډیو د پیغام سپټون کې ته په دې شمیره زنګ وهلی سي او خپل پیغام سپټولای سي. شمیره دا ده 0042022111415. شمیره بیا وایم 0042022111415.
اوس هم د ژوند رنگونه
د ژوند رنگونه
زمانو قدرت الله تخلص مشهزاده د غزنی ولایت اوسیدونکی
ډیر زیات مننه. راځو دې ته پرته لدی چې تاسو په رسمي کارونو بوخت یاست، نور څه کسب مزده دی نه دی څه رقم
درې ولي مزده ده؟ څنګه دغه کسب ډیر زیات علاقه لرم او کله رسمي کارونه زموږ کور ته راوي اشپزي ده.
ډیر ښه. که دا راته وایي چې اشپزي خو مزده ده، کوم څیر ستاسو ډیر ښه پخوئ؟
ولې زه ورځې ډیر ښه پخوم، وطني شوروا څنګه بېنډۍ بانجان دا شان ډېر زیات ښه پخوم، ځکه ډېر سره علاقه لرم.
چیرې دې زده کړه اشپزي که دارت وایي؟
اشپزي مې کور کې زده کړه، کور زیات مېلمانه درلودل، مګر اشپزي زیات ته کول نه په وخت نه کوچنیوالي نه مې سره علاقه زیاته وه. بیا هم بس کله کله کوچنیوالي کې هم کار کوه، اوس اکثره وخت وظیفې نه ځم کور ته، یا کومه فرصتي کې یم کور کې یم نو بیا اشپزي کوم.
په ځینو کورنیو کې یو شمېر نارینه وو ته دا شرم ښکاري چې زه به اوس اشپزخانې ته ځم، دیګ به کوم، کاسه به کوم. تاسو په دې اکله څه وایئ؟
خبر خدا شاید چې مونږ باید اول خپل دین ته رجوع وکړو. مونږ تاسو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ټول عمر بیبیانو سره په کور کې کار کړی دی، اشپزي کې او سره ګوډي پخواله کې د لوښ په منځلو کې. د یو نارینه لپاره دا شرم نه دی په کور کې اشپزي وکړي، یعنې مېرمنې سره، یعنې مور سره، یعنې خور سره. خو زما په اند دغه نارینه ته دغه جای د شرم دی، او دغه جای باید دی ځان ته غیرت ونه ګڼي. دی ځي کول کې مېرمن یا مور یا خور ټوله ورځ ستړي ستومانه، او بیا دی له بهر نه ورځي، هله وظیفې، هله دوکانداري، هله بزګري نه ورځي، او په غوبه نغال مغل کوي، چې ول د چای وخت نه دی تیار کړی، ول د ډوډۍ وخت نه دی تیار کړی. دا د اسلام له نظره هم ښه کار نه ده، او د موږ تاسو هغه بهرني ټولنې په لحاظ هم ښه خبره نه ده. نو دا باید مونږ شرم نه ګڼو چې موږ په کور کې ول اشپزي کول، مېرمنې سره، یا له مور سره، یا له خور سره، یا له کور نورو په عمل سره موږ ول اشپزي کوو. که یو څوک دې کار باندې ځان عادت کړي، دې کې ډېر لوی خوند ده، لذت کې پروت ده. ډېر دوستان زما چې دې کله چې خبرېږي چې زه کور کې اشپزي کوم، بیا چې کله وځم دوی سره، یا دوی راځي، یا زه ورځم، یا چېرته میله باندې ځم، بیا دوی ماته وایي چې ولاسته کور کې اشپزي کوې، ولې کوې، ولې مېرمنې نه کوې، ولې خور. زه هم څه ولې ونه کړم، اشپزي خو باید وکړم، اشپزي ښه خبره ده. زه کله دوی ته وایم تاسو د دې خوند باندې خبر نه یې، که تاسو د دې خوند باندې پوه شئ چې اشپزي په کور کې سړی له کورنۍ سره اشپزي کوي څومره خوند لري، مګر بیا هر وخت تاسو د کار کوئ.
ډېرې زیاتې مننه تاسو
ته.
تاسو راغ د ازادۍ پر څپو
څودنه چیرته اوسو؟
داخله بیرون.
بیرون کوم ځای کې؟
دا بیرون د جوړو باندې د جګېش کا
نو خارجانو چې موږ سره یو واسطه نه سره خارجانو نه یو دغه ما په
مردم خو بسیار زیاد دخل هیچ کنه یک 400 500 نفر که ما دیدم بسیار قوی انفجار بود که نیمه در بین او افتاد نیمه در بیرون افتادن و در کراچی انتقال دادیم زخمی را کمیال مکمل کل لباس هایم خون و خون پاشد.
وقت په افغانستان کې د سهار اته نیمې شوې، ورزو لنډو خبرونو ته. د بریتانیا صدر اعظم وایي د کابل په هوایي ډګر کې له انتحاري بریدونو سره سره به له افغانستان څخه د خلکو د ایستلو بهیر دوام وکړي. بوریس جانسن د کابل د هوایي ډګر انتحاري چاودنې وحشیانه تروریستي حملې وبللې. د کابل په هوایي ډګر کې دوه انتحاري بریدونو لږ تر لږه 60 افغان ملکیان وژلي، 133 ټپیان کړي، 14 امریکایي عسکر وژل شوي او 15 نور امریکایي عسکر ټپیان دي. تازه رویټرز خبري اژانس دی او طالب چارواکي په اوله ویلي چې په وژل شوو کې 28 طالبان هم شامل دي. تر اوسه پورې د پرونیو بریدونو د مرګ ژوبلې کره شمېر چارواکو نه دی اعلان کړی. کاناډا، پولند او هنګری پرون اعلان وکړ چې د کابل له هوایي ډګر څخه د خپلو اتباعو او افغانانو د ایستلو بهیر بشپړ کړی. اماراتي چارواکي وایي له کله چې طالبانو کابل نیولی دی 28,000 تنه له افغانستان څخه متحده عرب اماراتو ته راوستل شوي دي. هغه افغانان چې لویدیځو هیوادونو ته بیول کیږي ډیری یې لومړی متحده عرب اماراتو، قطر او بحرین ته استول کیږي. د افغانستان د کام ایر خصوصي هوایي شرکت درې مسافري الوتکې ایران ته تللې. د ایران د هوایي چلن ادارې ویندوی محمد حسین زیبخش پرون وویل د کابل پر هوایي ډګر د تروریستي برید د احتمال په اړه له خبرداري وروسته د کام ایر هوایي شرکت خاوند غوښتنه وکړه چې خپلې یو شمېر الوتکې به د ایران هوایي ډګرونو ته ولیږي. او هندي رسنۍ وایي طالبانو د هغو 140 تنو افغان سیکانو او هندوانو چې غوښتل یې په هند کې په مذهبي مراسمو کې ګډون وکړي مخه نیولې ده. مننه کوم چې د ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته مو غوږ نیولې. او کولای شئ خبرونه او نور راپورونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. اوس هم دوی منیمای پیلو، په دوی منیمای کې نیمه نړۍ د ښځو لپاره ځانګړی پروګرام او کور کله رادیوي ډرام لرو.
سره دمیان خلیم را باندې ولګول.
امریکا کمپنی ته زده مال تر لیګه من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس وا جاړم د ماشومان سره په ساکینانو زموږ ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خراغلاس. د دې اونۍ د خبرونه موضوع د میړه لخوا د میرمنې شخصي واک کورنۍ ته سپارلو ستونزې ته ځانګړې شوې ده. په افغان ټولنه کې یو شمېر نارینه غواړي چې ښځې تل د مور او پلار منونکي اوسي تر څو یې پر ځان د مور او پلار حق ادا کړی او کورنۍ ته یې خپله وفاداري ثابته کړې وي. خو آیا په دې کار سره به یې د خپلې ښځې حق تر پښو لاندې کړی نه وي؟
حقوقي او شرعي لحاظ باندې یو سم کار نه ده. د ښځې حق هم سوځول کیږي.
کله چې یوه نجلۍ واده کیږي د پلار کور د میړه د کور په هیله پرېږدي، له میړه څخه یې هیله چوي
چې ما غوښته چې زه ما خواهد ما سنګ کې اوسې نو ما به د دې سره هر ځلې ما د دې ظلم د خواښې او د خسرګنۍ د ټولو ظلمونه به ما پر ځان باندې منله.
که میړه د تاوتریخوالي پر وړاندې له خپلې ښځې ملاتړ ونه کړي، ښځه به له څه ډول حالت سره مخ شي.
خزی ډیر حساس روحیه او روان لري. کچيري په مناسب ډول ملاتړ ونه شي، دغه خزی د انزوا خواته ځي او بل اخر په خفګان او ناامیدۍ باندې اخته کیږي.
موږ هڅه کړې ده چې په دې خبرونه کې یادو پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به راپور واورو چې د یوې متضررې ښځې په غږ پیلېږي.
زما خاوند چې زما سره واده وکړي، نکاح ته وکړل، د واده بشپړ باندې ماته ویله ته که زما رضایت غواړې، زما سره ژوند غواړې، نو زما د مور زما د پلار د دې عزت به کوي. که دې نه ستانه خوشحاله وه، زه به هم ستانه خوشحاله یم. او که دې ستانه خوشحاله نه مې په کار یې، نه مې زه ستا تاته ستا در سره تېرېږم، مګر نه د مور د دې در سره نه تېرېږم. خو په دغه باندې چې زما ژوند چې ما غوښته چې ما خوند ما څنګه اوسه نو ما به د دې سره هر ځلی ما د دې ظلم د خواخې او د خسرګنې د ټولو ظلمونه به ما پر ځان باندې منله ما اولادونو ته به هم دوا نه راته کول لغه یوناني دواب په کور کې راته راکولې ما به غوتور کول چې دی به خسه ډاکټر ته به هیڅ کله اجازه نه راته کول قام خوشګری او د خپل کورنۍ نه پرېږدي یعنی زما د سر تیریږي خو د غو د سر نه تیریږي
دا د کابل ولایت اوسیدونکي فاطمه وه د هغې په خبره میړه یې تل ورته وایي چې د پلار او مور هره خبره به مې مني ان تر دې چې خپل ماشومان به هم د هغې د اجازه پرته ډاکټر ته نه وړي فاطمه ته ورته مدینه هم راته د خپلو نږدې خپلوانو کیسه کوي هغه وایي د کاکا لور یې د خواخې او خسره د اجازه پرته د پلار کور ته د تګ واک هم نه لري هغه په دې اړه زیاتوي
زما یو د کاکا لور د سلور کال کېږي چې واده یې کړی ده او دوه ماشومان لري خو په دغه سلور کال کې دا هیڅ خپلواک نه لري ټول صلاحیت د خواخې لاسکیدم کله چې غواړي چې ډاکټر ته لاړ شي یا ماشومان نه جوړ کیږي غواړي چې دوی ډاکټر ته بوزي نو باید خپل خواخې نه اجازه واخلي همداسې کله چې غواړي پلار کړه لاړ شي باید خواخې نه اجازه واخلي کله چې خپل میړه ته وایي چې دلته واده ته زه غواړم واده ته لاړ شم یا کوم بل ځای میلمستیا ده غواړم هلته لاړ شم نو میړه ورته وایي زما د مور نه اجازه واخله میړه هم هیڅ صلاحیت نه لري ټول صلاحیت د خواخې
ډیر شمیر افغان نارینه داسې روزل شوي چې غواړي د خپل مور سره د خواخوږۍ او ګرانښت په دود خپله ښځه د هغوی په واک او د هر امر منونکي کړي خو په دې کار سره یې په ناپامۍ د یوې بلې ښځې ژوند ورتریخ کړی د کابل ولایت اوسیدونکی امید هم وایي چې ښځې ته یې ځکه د خپل مور او پلار د تابعدارۍ ویلي چې ښځې زیاتې دي خو مور او پلار بیا نه پیدا کیږي هغه په دې اړه داسې وایي
پلار مور خور ورور بیا پیدا کېدونکي نشته او نه پیدا کیږي ښځه بیا هم پیدا کیږي زوی بیا هم پیدا کیږي لور بیا هم پیدا کیږي خو د مور او پلار اولاد او مور او پلار بیا نشي پیدا کولای همیش کوشش وکړي چې د مور او پلار عزت وکړي او د خپل د مور او پلار سره نظر اوسې ما په لومړی شپه کې ورته دا تاسو کړه چې ګوره کچیر ته مور او پلار خوشاله و د تا نه فکر وکړ چې زه درنه خوشاله یم او کچیر ته مور او پلار می خپه و نو فکر وکړ چې زه هم درنه خپه یم هغه ته چې کوم ما توصیه ورکړه دا هغه زما په خبرو باندې عمل کړی دا او همیشه به کوي او بیا به هم کوي
د افغاني دود لمخي واده کړی ځامن د خپل کورنۍ سره ګډ ژوند کوي په افغانستان کې ګڼې کورنۍ د اتفاق او یو موټی توپ بیلګه ګڼل کیږي د کورنۍ ټول غړي هڅه کوي چې د کورنۍ په یو موټی پاتې کېدو کې خپل ونډه وساتي خو ځینې نارینه بیا غواړي چې خپل دغه ونډه د خپلې ښځې په تابع کولو سره ترسره کړي دوی خپلې ښځې اړباسي چې د مور او پلار هرې پرېکړې ته یې غاړه کېږدي دا ډول نارینه د خپلې ښځې پر وړاندې د خپلې کورنۍ د هر ډول تاوتریخوالي ملاتړ کوي ښځه مجبوروي چې د خسرګنۍ هر ډول چلند وزغمي او له ځانه تېرېدنه وښیي خو د حق پرته د میړه لخوا د ښځې مجبورول او اړ ایستل څه ډول عمل دی د دې پوښتنې ځواب به د حقوق پوه سبحان مصباح نه واورو
د نکاح د عقد پر بنسټ یو سلسله حقوق او وجایب د ښځې او د میړه ترمنځ رامنځته کیږي چې هغه حقوق له شرعي او حقوقي لحاظ نه پرته له ښځې او میړه بل چاته نه ورسپارل کیږي نو اوس دا یو عرف ده چې میړه د دې لپاره چې خپل مور خور ورور یا پلار یا مشرانو ته احترام قائل شي او دا دی بل دی خزی وار نور تا ورکی دا سربیره پرده چې په حقوقی و شرعی لحاظ باندې یو سم کار نه ده ټکر کې کار ده بلکې د خزی حق هم سوځول کیږي په اجتماعي لحاظ ډیر ستونزې راولاړې کړي او د دې کارونو نه باید ډډه وشي په هر حالت کې
خزه او میړه د اسلامي فقه پر بنسټ یو پر بل زیات حقونه لري چې دواړه لورې په پوره کولو مکلف دي دینی عالم مولوی احسان الحق حنفی وایي میړونه باید د خپل خزو حقونه د نورو حقدارانو د حقونو په څیر په پام کې ونیسي
لکه څنګه چې دی او چا مور حق لري همداسې میرمنه هم حق لري په همدغې اساس باندې که چیرته هدف داسې وي چې په هغې باندې ظلم کیږي میړه یې پښتنه نه کوي خواښې ورسره ظلم کوي خسر ظلم کوي یندرور ورسره ظلم کوي لیور ورسره ظلم کوي بل ورسره ظلم کوي او خاوند دی په وړاندې چوپه خوله پاتې ده چې دا زما لپاره عار ده او دا زما لپاره شرم ده زه به غږ نه کوم چې څوګونه وي چې په ښځه یې ننګ وکړه او ښځه یې وګټله دغه نو بیا په خپله یو قسم بې ننګي ده ځکه چې یو څوک ژوندۍ ده او د هغه د ښځې توهین کیږي، د هغه د ښځې سپکاوی کیږي، د بې عزتی کیږي. دا په خپله په حقیقت کې یو قسم بیننګي ده او د اسلام او د ایمان سره په تضاد کې یوه برخه ده.
لکه څنګه چې ښځه او میړه تر هر چا نږدې رابطه لري، همدومره د یو بل نه د خواخوږۍ او ملاتړ تمه هم لري. خو که د تمې خلاف نارینه د خپلې ښځې حق د خپلې کورنۍ پر وړاندې تر پښو لاندې کوي، دا به د ښځې په اروایي حالت څه اغیز ولري؟ په دې اړه د اروایي ناروغیو ډاکټر حکیم الله صالح راته داسې وایي:
کله چې د خاوند لخوا د باندې محدودیتونه تعین سي، بالاخره د ده ټول هغه صلاحیتونه، د ده ټول هغه واک د کورنۍ نورو غړو ته چې هغه خواښې ده او یا د لیور ښځې دي او یا هم اندرور دو ته ورکول کیږي، نو د دې نه له بده مرغه پله دغه د کورنۍ نور غړي هم ناوړه ګټه اخلي او دغه جنۍ سره داسې چلند کوي چې هغه له بده مرغه دغه جنۍ له ستونزو سره مخامخ کوي او بالاخره هغه د مایوسۍ او د نارامۍ او بالاخره د خفګان خواته ځي او په نورو ستونزو اخته کیږي. زیات مثالونه موږ په روغتون کې د داسې ناروغانو لرو چې دوی د کورنۍ د غړو خصوصا د خواښې ناوړه چلند له وجې نه دوی د ډپریشن خواته تللي او یا هم د خفګان خواته تللي وي او بالاخره دوی په نورو رواني ستونزو اخته کیږي چې حتی د ژوند ورته تنګ سي او ځینې وخت دوی هم د ځان وژنې ته هم لاس پورته کوي.
په افغانستان کې د تاوتریخوالي ډیر شمیر ډولونه شتون لري چې په لرو پرتو سیمو کې خلک تاوتریخوالی نه بولي، خو د ښځو ژوند یې ورتریخ کړی. د ښځو د شبکې غړي نوریا صافی نه به واورو چې د عامه پوهاوي په برخه کې کوم کارونه کړي.
د قانون اساسي، د قرآن د آیاتونو نه او د حدیث شریف نه موږ ټول اګیامه د اسلام په بنسټ باندې ده. که چېرته موږ هره برنامه موږ امپلمنت کوو په ټولنه کې، موږ هغه برنامه د اسلام د ابعاد نه موږ ټول ته وایو چې مثلا واشروهن بالمعروف، یعنی خپل ښځو سره سم چلند وکړي.
د خبرونې په دې برخه کې بعد عامو خلکو خبرې واورو چې د خپلو ښځو حقونو ته څومره ژمن دي.
حکمت لایم درزګام ولایت څخه. بالکل، دا چې په د اوسنیو حالات کې مثلا په ټوله کې ځینې کسان د خپل کوروالۍ خپل ښځې واک خپل مور او پلار ته سپاري، هغه کچیرې په میلمستیا ځي یا د پلار کره ځي یا کوم د قریب کره ځي، دا زما په نظر ښه کار دی.
محمد حنیف احمد سیم د لوګر ولایت اوسیدونکی، موږ تاسو ته اسلام هم لارښوونه کړې چې د ښځې حق او حقوق بیل دي او د نور فامیل یعنی د مور او پلار او ورونو خویندو حقوق بیل دي. کوم حقوق چې د ښځې دي هغه باید نارینه ورته ډیر توجه وکړي او د ښځې هغه کوم مشخص حقوق چې دي هغه باید ورپرځای کړي. کوم چې د مور او پلار دي د هغو حقوقو ته باید تر اندازې زیات توجه وکړي.
زما نوم محمد نوید تو تاخیل ده، د کارتینا اوسیدونکی یم. ولازه زما په نظر باندې ښځه ځان ته حق لري او مور او پلار ځان ته حق لري. ښځه باید خواښې په چارو کې مداخله ونه کړي او خواښې د انګور په چارو کې مداخله ونه کړي. باید د ښځو حقوق په نظر کې ونیسي، داسې نه شي چې د خپلې ښځې حق د مور او پلار قرباني کړي یا د مور او پلار حق د ښځې قرباني کړي.
آزاد رادیو اوریدونکو، د خبرونه په دې برخه کې به د خزو د فعالې نگین حافظي خبري واورو چې موږ ورسره په همدې اړه مرکه کړې ده. اغلی حافظي که په سر کې راته ووایاست چې د ښځینه د میړه ملاتړ د دواړو لورو پر روابطو څه اغیز لري؟
ملاتړ په اړه باید ووایم، کله چې د یوې ښځې ملاتړ کوي نو ښځې ته قوت وربخي او د دواړو ترمنځ د متقابل درک د زیاتېدو لامل ګرځي او دا د دې لامل ګرځي چې دوی کولی شي له مینې ډک ژوند تېر کړي. کله چې یو میړه له خپلې ښځې ملاتړ نه کوي یا د هغه لاس نه اخلي یا د هغه حقوق نه ورکوي ورته، که د رسم رواج او عنعناتو له مخې ښځه غږ پورته نه کړه، خو بیا هم له زړه ډېر نه امیده کېږي او له ډېر ستونزو سره مخامخ شي، خو چاته به غږ نه پورته کوي. که غږ هم نه پورته کوي خو په زړه کې به ډېر بد حالات ورباندې تېرېږي او یو مینهناکه ژوند نه سي کولی له خپل میړه سره تېر کړي. فقط د دودونو له کبله به دا ژوند تېروي او غږ به نه پورته کوي.
تا په پای کې کراته وایست چې یو نارینه څنګه کولی شي چې د ښځې او کورنۍ دواړو حقونه خوندي کړي.
زه فکر کوم که څوک لږ څه مطالعه ولري او معلومات ترلاسه کړي، ډېره ساده خبره ده چې د ښځې حقونه او د خپلې کورنۍ او مور او پلار حقونه څنګه کولی شي وساتي. مور او پلار خپل حقونه جلا حقونه خپل ځان ته لري او د ښځې حقونه ځان ته دي. کله چې یو څوک تصمیم نیسي دې ته چې باید خپل زوی ته باید کوژده او که هغه ته باید ښځه او که هغه واده کړي، نو حتما هغه په داسې یو سمثال کې ده چې کولی شي خپله کورنۍ اداره کړي. یو څوک کولی شي چې داسې توازن وساتي چې په اوله ورځ کله چې غواړي واده وکړي ټولو ته ووایي چې دغه ستاسو حد او مرزه په دغه شیانو کې به موږ له تاسو مشوره غواړو، تاسو زموږ لویان یې، موږ به له تاسو نظر غواړو، خو زموږ په دو نفري او شخصي ژوند کې فقط خپله کولی شو تصمیم ونیسو پرېکړه وکړو.
اوریدونکو د نیمه نړۍ د دې خبرونې موضوع چې د میړه لخوا د میرمنې شخصي واک کورنۍ ته سپارل وو هم دلته پای ته ورسیده. تر بیا د خدای پامان.
کور کلای
نن سبای چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په نشي جنگ تر نه راوته
نه ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړی له بل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلی چا کوي هغه زما د ترور توی ته ورکړ چې هغه ویسې کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
اوریدونکو سلامونه مې ومنئ. کورکلی ته ښه راغلاست. آیا داسې کورنۍ مو لیدلې دي چې په کم عمر کې خپل زوی یا لور ته واده کوي؟ د کورنۍ او دغه کار اولادونو ته څه ستونزې راولاړوي او د واده مناسب عمر کوم دی؟ دا او په دې اړه نورو پوښتنو ته مو په دې خپرونه کې د ځوابونو د موندلو هڅه کړې ده. که راسره پاتې شوئ وابه درمن. اوریدونکو هر څه خپل وخت لري، واده هم. واده د دوو کسانو ترمنځ د نوي ژوند پیل دی. واده باید له مینې، ملګرتیا، باور، ملاتړ او خوښۍ څخه ډک وي. کله چې یو ځوان غواړي واده وکړي باید ځان ته یو کار پیدا کړي، سفر وکړي او تر ټولو مهمه دا ده چې خپلواکي ترلاسه کړي. دا هغه شیان دي چې د ښه ژوند په ترسره کولو کې انسان سره مرسته کوي. خوشته داسې کورنۍ چې کله یې لور یا زوی پیغله یا زلمی شي نو سمدستي ورته د واده بندوبست کوي پرته له دې چې یادو ځانګړنو ته پام وکړي چې دا کار بیا په راتلونکي کې کورنۍ ستونزې راولاړوي. د کابل ولایت اوسیدونکی سید احمد له هم داسې یوې ستونزې سره مخ دی. نوموړی وایي:
ما په 14 کلنۍ کې مې واده وکړل، ولې خوشحاله نوم نه پوهېدم په دې باندې چې دا واده څه شی دی، بس ورته خوشحاله وم واده مې وکړل. اوس چې پوه شوم نو ډېر پښیمانه یم چې اوس خلک ګورم چې هر څوک د خپل آواز ارمان باندې واده کوي. ما خپل ارواس ارمان منلې ده، ماته مشر غټه خزه راته وکړل. اوس هغه وخت نه پوهېدم په دې خبر باندې چې خزه څه شی واده کول، څه شی ژوند، څه شی دودی. هغه کو نه وم ډېره پښیمانه چې خلک ګورم چې په خپل زړه باندې واده کوي، په خوشحالي باندې واده کوي، په دوستي باندې واده کوي. زه خو ډېر پښیمانه یم، اوس لاره نشته. حتی خدای که وس راته راکړي دا تصمیم لرم چې بله خزه وکړم خپل په وس.
په انساني ټولنه کې د واده کولو لپاره داسې کوم ځانګړی فورمول یا قانون نشته چې وګړي اړ باسي چې عملي کړي او یای هم ورڅخه سرغړونه ونه کړي. د واده سند کس له رواني حالت او اړتیا او سره تړلې خبره ده. که د واده کولو پر مهال سند په پام کې ونه نیول شي، خاوند او مېرمنې ته په ګډ ژوند کې د بیلابیلو ستونزو او رابړو ور پرانیستل کیږي. د ننګرهار ولایت اوسیدونکي مانی ژبه هغه لاملونه راته په ګوته کړي چې کورنۍ ولې په کم عمر کې خپل اولادونو ته واده کوي.
زموږ په افغانستان کې یعنی بعضې کورنۍ د ډېر غربت یا د بېوسۍ له امله خپل وړه لور اخلي دي او هغه چاته یې په نکاح کوي چې هغه یا ډېر لوی سن لري د دې مطابق نه وي او یا هم ډېر وړوکی وي، هغه هلک چې په هېڅ هم نه پوهېږي او یعنی خپل قانوني سن دواړه نه پوره کړی، یعنی یا هم هغه کورنۍ وی چې په بدو کې خپل لور د یو بل چا سره چې کومه خصومت یا دښمنی لري هغه ته د واړه زوی یا د یو ماشوم ته په نکاح کوي چې هغه هم همداز مون په وطن کې متاسفانه ډیر روان ده او یا هم بعضی قومونه لري چې دا روان ده په کې چې باید اله کنجلې د څوار لسونه انجلې پورته سنونه لري او د شپاره سنونه الګ پورته سنونه لري او دوی واده کې
په هانوای واده یوازې د خوښۍ تر مراسمو محدود بهیر نه دی هغه د واده لمړنۍ پړاو دی چې ګډ ژوند ورسره پیلېږي که تاسې رښتیا په دې پوه شوئ چې باید ګډ ژوند وکړئ او د دغه ژوند لپاره مو لازم پلان هم درلود بیا نو واده وکړئ که مو داسې کوم پلان او لیدلوری نه درلود یوازې د څو شیبو موسیقۍ او له یو چا سره د ګډ ژوند د پیلولو په هدف واده مه کوئ خو ټول خلک یو شان نه دي داسې کورنۍ هم شته چې خپلو اولادونو ته د واده کولو لپاره پوره حق ورکوي د لغمان ولایت اوسیدونکي احمد ګلوای
چې کله ما خپل تحصیل هغه وخت کې بشپړ کړ زما عمر نو دېرش کلن و تقریبا او په خپل خوښه مو واده وکړې نو الحمدلله د خپل واده سره ډېر ښه خوشحاله یم ښه خوشحاله کورنۍ لرم زما د واده ثمره دوه زامن او درې لوڼې دي الحمدلله ډېر ښه خوشحاله یم په کې او دوستان مې هیله هم دا دی که څوک زما غږ اوري ښځې کولو دمخه باید خپل تحصیل او تعلیم پر مخ بوځي تعلیم او تحصیل یې بشپړ سو بیا د واده نیت وکړي نو ښه خوشحاله ژوند به ولري او کوشش وکړي چې په خپل خوښه باندې ښځه وکړي چې آینده کې د ستونزې راولاړې نه شي
واده د تکامل پوړیو ته د پورته کېدا په معنا ده که په دې غوراوي یا واده کې له اوښ او ځیرکتیا کار واخیستل شي انسان ته اروایي ارامي او هوساینه ور په برخه کیږي د کورني مسایلو کارپور هلامین تلاش په کورنۍ وغه کوي چې خپل اولادونه پرېږدي چې خپل زده کړې تمامې او د واده کولو وړتیا پیدا کړي بیا ورته واده وکړي
بعضې کورنۍ دي چې خپل اولادونو ته په کم سن کې ودونه کوي چې زما په اند باندې دا سم کار نه ده او چې پوښتنه ترې نه وشي نو بیا وایي چې موږ خپل اواز او ارمان درلود او د خپل اواز ارمان د پوره کولو په خاطر باندې موږ دا خپل لور یا زوی ته واده وکړ لومړی باید خپل اولادونه دې ته پرېښودل چې خپل تحصیل تکمیل کړي او آینده هدف ځانته وټاکي آید خپل پیدا کړي وظیفه واخلي او که دغه نه وروسته ورته واده وشي دا به ډېر سم کار وي او د شرعي لحاظ نه باید اولادونو ته دا حق ورکول شي چې خپل د ژوند ملګری که هغه هلک یې کنجلۍ ځانته انتخاب کړي او چې تر څو یې په آینده کې ژوند په ښه توګه پر مخ لاړ شي
لنډه دا چې په کم عمر او د خامۍ تجربه ودونه ډېر ځله له ګڼو ستونزو سره مل وي لکه کورنۍ تاوتریخوالی بیلتون دښمني او نور خو به ډېر کم سلنه داسې ودونه چې پایلې ښي او ښځه او خاوند او کورنۍ ورنه خوشحاله وي روغتیا پالان په ځانګړي ډول د نسایي او ولادي برخې ډاکتران وایي په کم عمر کې ودونه د زیږون پر مهال میندو ته له ستونزو خالي نه دي دوی په افغانستان کې د میندو او ماشومانو د مړینې د لوړې کچې یو لامل هم په کم عمر کې ودونه یادوي د نسایي او ولادي ناروغیو متخصصه ډاکټر نجم السما شفاجو په دې اړه داسې غږېدلې ده
هغه انجونې چې مخکې د وخت نه ودونه کوي په کم سن کې ودونه کوي د دې په څنګ کې چې د دوی هغه نشو نما تکمیله شوې نه د فزیکي له نظره د رواني له نظره د عصبی له نظره د دوی نشونمان نوی سرته رسیدلی او خو پخښوینی نو دوی کچیرته بل ماشوم راوړي نو دوی به د دې په څنګ کې د رواني او د عصبی مشکلات سره مخ کیږي د دوی په بدن کې هم ځینې مشکلات راځي د سخت ولادتو لپاره مثلا د دوی د تناسلي سیستم د ولادت لپاره آماده نه وي او دوی نشي کولای چې ولادت دردونه خو په هر صورت چې تیروي خو کانال د ولادي خپل خیدو ته نوی رسیدله نو دې ته ډیر مشکلات کې راشي چې پیدا شي چې بچدانی یا رحم خدای مکه وچوي او د دوی حیات هم خطر سره مخامخ شي
په کم عمر کې ودونو ډیر انجونې له زده کړو هم بې برخې کړي دي زکات تر واده وروسته د خاوند کورنۍ اجازه نه دا ورکړي چې خپل زده کړو ته دوام ورکړي او یا هم د کورنۍ وبختیا له امله خپل ورته نه دی وزګار شوی پایله دا چې په کم عمر کې د ودونو له امله جونې او هلکان دواړه اغیزمن کیږي خو جونې له هلکانو ډېر له ستونزو سره مخ کیږي چې د دې ستونزو او اغیزمنتیا اثر بیا د دواړو خواو په کورنۍ هم محسوس وي او په ټوله کې ټولنیزې ستونزې راولاړوي
کورنۍ
یعنی چه؟
کورنۍ د تعلیم و تربیې بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لا ښکلي کولو په پار د ازادي راډیو د کور کلي خپرونه واورئ. نوریدونکو د خبرونه په دې برخه کې به د واده مناسب عمر په اړه ارواپوه او د پوهنتون استاد پوهن مل شرف الدین عظیمی راته وایي. نو موړای مو په یوه مرکه کې په دې اړه پوښتلای دی.
مننه کوم استاد، په پیل کې به لومړی پوښتنه داسې مطرح کړم چې ولې ځینې کورنۍ په ډېر کم سن کې خپل اولادونه ته ودونه کوي، که هغه نجلۍ وي که هلک، علت یې څه ده؟
بده مرغه افغان کورنۍ په یوه قبایلي سبک او دود ژوند کوي، او په قبایلي ژوند کې په قبایلي دود او رواج کې میندې او پلرونه یوازې د خپلو بچو د اولادونو د زیږولو او زر له خپل مسؤلیت د خلاصولو په فکر کې، او دا فرهنګ دا یو ډول چې د پلانې لورې واده کړه، پلانې زوی ته واده وکړه، یو ډول لکه رقابت، لکه ډوډۍ کول، لکه یو ښه قالین اخیستل، لکه یو ښه موټر اخیستل، دغه کوزده واده هم په افغاني کلتور او زموږ په پخواني قبایلي ژوند په دودونو کې دا دودونه وو تر دا اوسه پورې له بده مرغه پاتې.
بله موضوع دا چې استاد، په کم سن کې خپل اولادونو ته ودونه کول که غنجلۍ وي هلک، کوم مشکلات البته راولاړوي؟
هغه میندې او پلرونه چې خپلو کوچنیو بچو ته یا تنکیو ځوانانو اولادونو ته ودونه کوي، په دې نه پوهیږي چې هغه بچه له ټولو اړخونو نه، یعنی له فرهنګي اړخه، له سیاسي اړخه، د انتخاب له اړخه، ذهني اړخه، فکري اړخه، بدني اړخه، جنسي اړخه، آیا له ټولو اړخونو بلوغ ته رسېدلی که نه؟ په دغو مراحلو، په دغو پړاوونو د ودې له بده مرغه زموږ میندې او پلرونه نه پوهیږي، او خپل بچي په خپله په خپلو لاسونو د بدبختیو کندو ته ورغورځي، او په ماشومتوب کې ودونه ورته کوي، هغه بیا په ماشومتوب کې بچي دنیا ته راوړي، او یو ماشومانه کورنۍ جوړوي، او ماشوم ماشوم دنیا ته راوړي، یا ماشوم د ماشوم پالنه په غاړه اخلي، یا ماشوم ټولنه کې یوه ماشومانه کورنۍ یا کوچنۍ کورنۍ په اصطلاح د نابالغه کورنۍ، ناپخه کورنۍ او له ګڼو ستونزو سره ښکېله کورنۍ رامنځته کوي په ټولنه کې.
استاد، ستاسو په نظر د واده کولو مناسب سن البته کوم سن دی؟
سن د افغان ځوان لپاره 25 نه پورته دی جلی لپاره، او له 20 28 تر 90 پورته دی هلک لپاره تر ټولو مناسب خ او ګلالۍ سن ده. دغه مورد زیادومه دا زموږ د افغانانو لپاره په بهر کې، په ایران، په پاکستان، هند او ترکیه کې مناسب ده. اما کله چې دا مسله اروپا ته ځي، یا مثلا امریکا یا کانادا یا نور اروپایي هیوادونو ته، زموږ د افغانانو په بحث کې مطرح کیږي، بیا د هغوی په برید لږ لوړیږي، یعنی له نجونو ته له 150 پورته او هلکانو ته د 2-3 کلو تر بریده پورې دوی کولی شي کوزده وکړي. اما د افغانستان په دننه کې که یوه جلۍ له 50 کلو وروسته واده وکړي، دا کولی شي چې یوه ښه مور شي، دا کولی شي چې تحصیلات خلاص کړي، دا کولی شي حتی دنده پیدا کړي، دا کولی شي چې له خپلې خواښې سره سبا ته جنجال جوړ نه کړي، دا کولی شي خپله کورنۍ، خپل بچي په مستقل ډول، په خپلواک ډول مخته بوزي، او جوړ جاړی، سازګاری او د ژوند لپاره شته مهارتونه ولري.
په پای کې استاد، کورنۍ ته څه پیغام لري په دې برخه کې؟
کورنۍ داسې فکر کوي چې موږ له جنجال ځان خلاصوو، موږ ستونزه حلوو، موږ د خپلو بچو سرنوشت ټاکو، اما خبر نه دي چې دغه سرنوشت دوی ټاکي دا سالم نه ټاکي. زموږ ژوند او زموږ د بچو ژوند فرق کوي. زموږ رواجونو، زموږ دودونو، زموږ شرایطو او زموږ د بچو شرایطو توپیر کړی. نو د دغو نویو توپیرونو په اساس، د نویو بدلونونو په اساس، موږ باید د خپلو بچو په واده کې لږ له احتیاط نه کار واخلو، او لږ ډیر پام وکړو، لږ ډیر دقت.
دا او د دیوانې د کور کلي د خپرونې مطالب چې تاسو ته مو وړاندې کړل. تر بیا ښه وخت ولرئ.
اسمان را غی دخیالی گاره سنفان خوارا Madra gai da khyal nigar